خاطر کړي.
بله، پرون هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ د فار دا دلچسپ مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د چیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیا میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نه لرو. هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي د هغه په اصول باندې باید خپل تجارت تیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچیر هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیدي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویسي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندستان کولای شي چې 80% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په افتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس، فوق العاده د ټولو ملکونو د فارغ دي منطقې خلکو د فارغ ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای شي او کیدای شي هند د افتا په تړون کې شامل نه شي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني. نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خان جان علي کوزي وویل که چېرته هند د ابطال تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هواري شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلي کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند ده چې له هغه نه دوه ویالې خوړو بېږي، تقریبا محدود 3000 جربه مځکه باندې له هغه نه خوړو به کېږي. بله پروژه تاریخي به د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب نکومه په وخت کې جوړ شوی و. میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تیرو درو یل سیزو کې لمنځه تللی وو د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت کوم مواد مختراتل خرابېده مثلا مسلسوی تخمونه ډیر وخت لمونه خراب شوی دی کیمیاوي سره د دوه د ترمیم پروژه ده
د خوځ د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزی پروند چې لیوی خوځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کوربه چې اوس چاپریال وحشي شوی نو چاپریال به ایستاشي
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس لره به قوریه به انشاءالله سه د میلمه کور په باغ کې جوړه اوسه تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وشي او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کې کوو
د خوځ د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډیف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوځ کې پلي شي خو له دې سربیره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوځ ته بودیجه بیله کړې ده
په خوځ کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اوریده په شمال ځون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې څلور زره جریبه ځمکه د میوه نوي باغونه جوړ کړي دي په شمال ځون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو مڼې آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپورټ لري
په شمال ځون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په څلور زره جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي د دې پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو مڼو انګورو او انارو میوه لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کړي
میوه‌جات کې شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لسه او یا هم یو لسو ډول میوه ترسیږي چې پکې انار انګور مڼې ناک زردالو آلو او داسې نور شامل دي فهیم وایي د کورنی محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هر ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالی لګښت د ARTF افیا د افغانستان د مالی وجله صندوق خبر کول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت تر سره کوي د پروژه د 2008 میلادي کال را په دی خو پایل او تر 2016 کال به دوام وکړي د دې پروژې ل پایل څخه تر دمه او 1000 جریبه سمکه په باغونو تبدیل شوه ده جبري پاړه وایي
حدود 190 میلیون
کابو یو سل 90 میلیون ډالر بودیجه ورته برابر شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښهوالي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپره کړي مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف
خبر موتر لاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړې ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان سیشېدل دي ډاکټرانو داسې ماشومان د زیږیدو په اړه څه وایي لکندهارې له صادق رښتین څخه
په تیر و میاشت کې د کندهار په میرویس حوزوی روختون کې شاوخوا 0900 کوچنیان زیږیدلی خو په دې شمیر کې تر درش په زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي د میرویس روختون مسولین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنی کمی به خو د تیر دوه کلونو راهیسې زیاتوالی موندلی د دغه روختون رئیس ډاکټر محمد اوس فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیاتې د کندهار او پاتې له هلمند زابل او روزګان ولایتونو څخه دي د نوموړي په وینا په تیر و میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روختون نسایي ولادي څنګ ته راغلي وې شاوخوا درش په تنقیس لرونکو کوچنیان زیږولي د په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه د شوندو چاق د تناسلي علي خرابوالي په سر کې د اوبو زیاتوالي د کلمو د بندېدو او د بدن د غړو د نشلېدو لستون سره مخامخ و
هایدروسفالوس واقعیت یو وشت واقع دی هایدروسفالوس هغه واقعیت ورته وایي چې دغه ماشومان په سر کې ډېر زیاتې اوبه جمع کیږي بل مو دېرش واقعې میننګوسل چې هغه یو تکلیف دی چې په املا کې د خپل د غاړې د املا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دی. کېدای شي چې دی فقرات یو بل سره مشت نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري، نو د خپل د راما څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړېږي چې دې ته بینګوسل وایي. اته واقع چې هغه د امپرفوریت تانوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لار اخلاص نه وي، بعضي ولادي سوی واقع چې خپله مربوطه نسي د تناسلي علي هغه یوه واقع ده.
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک، د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول، د نشي موادو استعمال، د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د حاملګۍ پر وخت کلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونه دي چې خپله نقصې ورځي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشتې کې چې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنګ اثرات یې خپل تصویني کیمیاوي مواد په د خپلو ټول جنګي سامانو کې استعمالېږي. هغه په دغه ساحه ده، چون هغه حوزه د جنوب غرب د جنګ ساحه ده، د دې تاثیرات زیات بلل کېږي. بل استعمال د دخانیاتو لکه د سګرټو، د چلم او د نسوارو، د دغو تریاکو، د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له هغو د وجې څخه کېدلی شي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږیدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپلسرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف ګروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوه دی. د کرکټ ګڼ څیړونکو په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور 99% کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنگلاديش سره یوځای شوه دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوي. یو زحمت شبر لته تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب داو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمو مطالبو ته مخه کړو، یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کېږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه زړه او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبری مجله کې چې په پوره 15 بجو خبري شي زما همکار له تاسو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدل شئ.